ازادي راډیو د دې صد د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولې شي. په دې افسات خبرونه کې به تر خبرونو وروسته ووري چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر له روسي چارواکو سره د داعش د ځپلو په اړه خبري کړې دي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان ولس جرګې مشر په روسیه کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو لاسته سره د داعش پر ضد پر مبارزې خبرې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي او پاکستانی چارواکي وایي په خیبر دره کې ولس مشکوک وسلوال وژلې دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولس جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره د داعش پر ضد پر مبارزې خبرې وکړې. د ولس جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې روسیه ته تللی پلاوی به نن افغانستان ته استون سي. دا سیمه ییزه غونډه د روسیې په سینټ پیټرسبورګ ښار کې جوړه شوې وه چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي، امنیتي او سرحدي ستونزو خبرې وې. د نذیر احمدزی په وینا روسیه ته د افغان پلاوی د تګ یو اساسي هدف دا و چې د روسیې حکومت دا پیغام ورسوي چې خپل مرستې له شرایطو پرته د افغانستان د دولت له لارې تنظیم کړي. په پروان کې یو شمیر قومي مشرانو د مدني ټولنو استادو او ولسی خلکو بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تېشتې د زیاتوالي پر عواملو او عواقبو د خبر لپاره تیر ورځ غونډه وکړه. په جبل سراج کې د دې غونډې برخوالو ویل چې ځوانان د افغانستان ملي پانګه ده او د داسې ځای کېدو مخنیوي باید وسی. په پروان کې د مدني ټولنې غړي لیدا احمدي ازادي راډیو ته داسې ویل:
به نظر ما افزایش بی‌ثباتی سیاسی عدم
دوای زما په باور سیاسي بی‌ثباتی بیکاری در راتلونکي ته تصویر د مخدره موادو زیاتوالی او داسې ډېر ستونزې د دې سبب شوی چې زموږ ځوانان خپل هیواد خپل مور پرېږدي او نور هیوادونو ته وتښتي. تر سوریه ورسته افغانستان دوهم هیواد دی چې زیات خلک یې سږ کال په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته تښتېدل دي. د ترکیه مطبوعاتو پرون جمعه د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د ډوبېدو لامل د لښت لږ شپږو کوچنیانو د مړینې خبر ورکړ. لومړی بیړۍ له ترکیه د یونان په لور تله چې د سوریې او افغانستان 55 کډوال پکې سپاره وو. په دوهمه بیړۍ کې شل غیر قانوني کډوال سپاره وو. دواړه بیړۍ د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبې سوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې سږ کال لږ تر لږه 815,000 غیر قانوني کډوال چې تر ډېره حده د افغانستان، سوریې او عراق دي، د مدیترانې له لارې اروپایي هیوادونو ته رسیدلې دي. له ترکیه تر یونان په سمندري لاره کې په زرګونه کډوال د بیړیو د ډوبېدو لامل مړه سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ رسنوي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته د دې لوی پاړه داسې ویل: د وای د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره شل اوریز لوبه کوي او بیا د عمان له ټیم سره مسابقه لري. ملي ټیم ښه تیاری لري او ان شاء الله دا لوبه به وګټو. بل ورته د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ لوبغاړو د هند تر 19 کلونو ټیټومره لوبغاړو ته 13 ورځ د 104 منډو په توپیر لوبه وبایلله. بیا هم شرق لاست: پاکستانی پوځیان وایي الوتکه په خیبر دره کې افغان پولیسو څیرمه ولس مشکوک تورستان وژلې دي. په هغه بیان کې چې 13 ورځ د پاکستان پوځ خبر کړ په کښې ویل سوي دي چې دا بمباري د راجګل په سیمه کې وسوه. پوځ وایي چې په وژل سوو کې بهرنیان هم شامل دي. د ناروی حکومت دیرش پناغشتون کې پاکستانیان بیرته واستول. په اسلام آباد کې د ناروی سفارت ویلي چې د پاکستانیانو په ناروی کې سیاسي پناغشتي و او په تیرو څو اونۍ کې د ناروی حکومت مسترد کړی دی. په اسلام آباد کې د ناروی د سفارت یو ویان پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې لږ تر لږه 400 پاکستانیانو سږ کال په ناروی کې پناغشتي او شاید د هغو کسانو شمیر زیات سي چې د ناروی حکومت یې بیرته پاکستان ته استوي. د امریکا په کولارادو سپرینګ ښار کې پولیس او سیمیز چارواکي وایي چې په یو کلینیک کې وسلوال شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسېده. دغه وسلوال څو ساعته له پولیسو سره ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې درې تنه د پولیسو د یو افسر په ګډون وژل سوي او یو شمیر ټپیان سوي دي. پولیسو مخکې ویلي وو چې د پنځو پولیسو افسران په ګډون لږ تر لږه یوولس ټپیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د برید کوونکي هویت او د ډزو علت تر اوسه نه دی څرګند سوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له جمهور رئیس سره تر لیدو وروسته وکړې. پوتین پرون په کرملین کې د خبرو پر مهال پر ترکیه تور پورې کړ چې په قصدي ډول یې د دواړو هیوادونو اړیکې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ وویل چې د روسیې جنګي چټ الوتکه قصدي نه ده ویشتې. اردوغان وویل الوتکه چې د سې شمې په ورځ یې د دوی هوایي قلمرو ته بې اجازې ورننوتې وه د ترکیې ځواکونو د پرله پسې خبرداري ته یې پام نه و کړی.
روس سواش اوچاکترنن
دی وای موږ د روسي الوتکې رادار اکسونه او د خبرداري سفسوي ژغ خبر کړ. څو نړیوال خبر سي چې روسي زموږ پر هوایي پولو تیاری کړی دی. ټول نړی دا مني چې ترکیه سم کار کړی. روسیا باید زموږ په څیر خپل اداوي ثابت کړي. لبل پلوه د روسیې د بهرنی چار وزیر پرون اعلان وکړ چې روسیا به د 2014 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه سره سم له ترکیه سره د آزاد تګراتګ او ویزو مخه لغوه کړي. وبخښي له ترکیه سره د آزاد تګراتګ او ویزو موافقه لغوه کړي. او په نایجیریا کې یو وشتنه په یو ځانمرګي برید کې 13 ورځې وژل سول او یو شمیر نور زخمیان سول. د حمله چې غالباً د بوکو حرام افراطي وسلوالو کړي د شیګانو په ځنګړي مراسمو 40 کې وسوه چې زرګونو کسانو پکښې ګډون درلود. د نایجیریا پولیس وایي چې یو برید کوونکی د انتحاري واسکټ تر الوزولو مخکې نیول سوی دی. د بوکو حرام په نوم د افراطي وسلوالو ډله د نایجیریا په شمال ختیځ کې افادیت لري او د اسلامي دولت په نوم له وسلوالي ډلې یا دای څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې مشر له روسیې څخه د دایښت ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه کړې. خو د مشانو جرګې یو غړی وایي
روسیې موږ ته د پخوا څخه امتحان راکړی دی. دوی که چیرې غواړي کومک وکړي، دغه کومکونه کولی شي دوی موږ سره مستقیما د دولت د طریقه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت یو شمېر هغه راپورونه رد کړل چې د حاجي ګک کان تړون شوی وو او اوس فسخه شوی.
کوچنی معدن په 3 کال کې، متوسط معدن په 1 کال کې، لوی معدن په 15 کال کې استخراج ته رسیږي. د دغه لپاره هر څو باید حقوقي ثبات، ظرفیتونه او زیربنای ولري.
تاسو موږ خبريال د هلمند مارجې ولسوالۍ ته تللی. په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې د پاکستان د بلوڅو د بلتون غوښتونکو وسلوالو مشر اعلی نظر وایي چې حکومت په درواغو د مرګ اوازې خپرې کړې.
کی سرکار لا تین وخته کې منی مرګ پروپاګاندا کنګان.
په یو تحلیلي مطلب کې به واوري چې آیا د ترکیه او روسیې ولسمشران به د دواړو هیوادو ترمنځ خړپړ شوي اړیکې سام کړي. د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مولدا سي کمپیوټر خبرو چې بایې یوازې $15 ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د حاجي ګک د اوسپنې د کان قرارداد هیڅ هیواد ته نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې هندي ورځپاڼو ویلي چې هند له افغانستان سره د حاجي ګک کان د قرارداد په اړه خبرې بندې کړې دي. رپورټونه وایي چې دغه تړون لږ تر لږه $11 میلیارد ارزښت درلود او هندي لوري په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له امله له خبرو پوښه شوی دی. خو د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیو الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس مهال د دې ظرفیت نه لري چې د داسې سترو قانونو قراردادونه نورو هیوادونو ته ورکړي. فرشتي جلالزی له شغلی نوري سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د سترو قانونو قراردادونو لپاره افغان حکومت ته څه شرایط پکار دي.
یو قرارداد د امضا لپاره درې شیان ډیر مهم دي: د تطبیق وړ، د نظارت وړ او ګټه د افغانستان د خلکو لپاره. اوسې موږ نه غواړو د مسی عینک ترخه تجربه بیا ځلې تکرار کړو. کوم پروپوزل کې چې کوم وړاندیزونه سوي دي هغه د افغانستان په ګټه هم په هغو وختونو کې نه وه او د تطبیق وړ هم نه وه. نو له همدې کبله وو چې تاسو وینئ چې اوس د مس عینک پروپوزل د مس عینک قرارداد وروسته تر څو کلونو تر اوسه پورې نه دی تطبیق شوی. بله خبره دا ده تر اوسه پورې هغه تعطلي ظرفیتونه چې افغانستان یې باید د لویو پروژو د تطبیق لپاره ولري هم شتون نه لري. یو کال مخکې د اوسپنې قیمت په نړیوال بازار کې تقریبا تر یو سلو شل ډالره پورې وو، اوس دا و پنځوس ډالره ته راکښته شوی دی. نو په داسې وضعیت کې چې دا قیمت راکښته شوی دی د دوی مخکنۍ پروپوزل ستونزه لري او دوی اوس شاید په دې دلیل چې دا قیمت کې نه اوسه راغلی او د دوی مخکنۍ پروپوزل چې وړاندې شوی که د هغه پر اساس باندې مخته ولاړ شي دا به ضرر وکړي. نو دا بهانې دي د دې لپاره خو زموږ کان نړیواله استاندارد کان دی او ډېر کسان او ډېر هېوادونه علاقه لري چې پانګونه ورپکښې وکړي.
نو نوري صاحب، تاسې دا جګک د کان لپاره د نورو کومو هېوادونو څخه وړاندیزونه ترلاسه کړي دي چې دوی غواړي په دا باندې سرمایه ګذاري وکړي؟
د ډېرو هېوادونو څخه، د کاناډا څخه، د قزاقستان څخه، د انګلستان څخه، د امریکې څخه، د سیمه د هېوادونو څخه چې هلته د ځینې پروپوزلونه ډېر قوي پروپوزلونه هم دي. خو زه بیا هم ټینګار کوم د اوسني حکومت استراتیژي دا ده چې کوچني او متوسط معدنونو په لور به ولاړ شو. لوی معدنونو قرارداد که د تطبیق وړ وای، که ظرفیت او زیربنای وای، که افغان حقوقدانانو ظرفیت درلودلی وای، نو موږ به د مس عینک سم قرارداد درلودلی وای چې اوس به استخراج شوی وای.
نو په یو فقیر هیواد کې لکه افغانستان چې خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، او د افغانستان حکومت به بالاخره څوک به دا قراردادونه ورکوي، څوک به خلکو ته کارونه پیدا کوي، او څوک به خلکو ته د خپل هیواد د دغه طبیعي معدنونو یا د نورو ذخیرو څخه ګټه ورزیایي؟ تاسې په دې باره کې څه نظر لري؟
سکتور یو تخصصي سکتور دی. کوچنی معدن په درې کال کې، متوسط معدن په اووه کال کې، لوی معدن په پنځلس کال کې استخراج ته رسیږي. دا یو نړیواله خبره ده. د دغه لپاره تاسو باید حقوقي ثبات، ظرفیتونه او زیربنای ولري. په درې برخې کې متاسفانه په دیارلسو کالو کې کار نه دی شوی. استراتیژیک لیدلوری د معدن لپاره نه لري. حقوقي ثبات، تاسو دا ودسه کې خپل په دغه اوسني قانون کې یا موږ په دغه قانون کې تضاد لري، ضعیف قانون دی. ټول شی په عمل واګر دی. بل د قانون د تفسیر لپاره د معدنو په سکتور کې په نړیوال استاندارد باندې باید شل طرز العمل او مقررې ولري. شپږ میاشتې مخکې چې نوي وزیر فعالیت پیل کړي، یوازې د تېر حکومت څخه یوه مقرره وه. هېڅ تاجر او هېڅ سرمایه ګذار زړه نه شي کولی په داسې ځای کې چې شفافیت او طرز العمل نشته هلته پانګونه وکړي او پیسې واچوي.
تاسې خو به دغه ستراتیژۍ جوړې کړئ، دا پلانونه او دا پروګرامونه به ټول جوړ کړئ، امنیت به څنګه کوئ؟
شنو دا امنیتي موضوع چې دا هغه باید د افغانستان د امنیتي چارواکو څخه وپوښتنه وسي. خو موږ یو کار بل کړی دی. موږ د لومړي ځل لپاره د سیمه ییزو قراردادونو بسته وړاندې کړل. په دې معنی چې موږ ته د پاده قراردادونه په څو شرایطو ورکوو. یو، موږ قرارداد په هغه سیمه کې ورکوو چې هلته د افغانستان د دولت تر کنټرول او امنیت لاندې اوسي. موږ قرارداد د سیمې خلکو ته ورکوو او اولویت مو د سیمې خلک دي چې هغوی خپل د سیمې د امنیت په ټینګښت کې کار وکړي او په قانوني توګه استخراج وکړي. دغه دوه شرایط د دې زمینه برابره کوي چې موږ وتوانیږو په ښه توګه دغه استخراج وکړو. بل، امنیتي کمیټه جوړه شوې ده چې په هغې کې وزیر زه داخله، رئیس د امنیت ملي، رئیس د سیمه ییزو ارګانونو، وزیر د اطلاعاتو کلتور، وزیر د حج او اوقاف او وزیر د معدن شتون لري چې دوی هره میاشت کښېني سره هر ځای کې امنیتي ستونزه وه هغه به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وړاندې کوي چې هغوی ستونزه حل شي.
یو آخري سوال نوري صاحب، دا دی چې وای د افغانستان د معدنو وزارت قرارداد نشي ورکولای چاته ځکه چې د نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی. تاسې دغه فشارونه منی؟ یعنی ستر شریام
موږ په واضح توګه اولین خبر مو دا ده چې دا میز د اقتصاد او تجارت میز دی، سیاست میز نه دی چې موږ فقط تجارت کوو.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیو الدین نوري وویل د حاجیګک د کان تړون له هند سره نو شوی ځکه چې شرایط ورته برابر نه دي. بل لور ته افغانستان له روسیې د مرستو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له روسي چارواکو سره د شاغلي ابراهیمی د خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو نذیر احمدزی وایي چې ماسکو ته تللی پلاوی شي نن بیرته کابل ته ستون شي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی په ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې په درې ورځنۍ سیمه ییزه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش پر خطرونو او سرحدي امنیت خبرې وکړې. نذیر احمدزی وایي د اکتوبر په 15مه او 16مه موږ له روسي چارواکو سره یوه غونډه درلوده او هلته موږ روسي لوري ته وویل چې هغه پوځي مرستې چې له افرادو او ډلو سره کېږي زموږ د قانون خلاف دی او مرستې باید له دولت سره وشي. موږ هغه مهال د یوه سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په همدې خاطر د افغانستان د ولسی جرګې مشر هلته تللی چې د داعش د مخنیوي او د سرحدي ستونزو د حل لپاره ټولې هڅې د دولتونو ترمنځ شي. د افغانستان د مشرانو جرګې او پلاوی هم تیرونی روسیې ته تللی و، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د مشرانو جرګې وغړي زلمی زابلي خبرداری ورکړ چې مسکو شای غواړي په ورستیو کې د داعش پر ضد د مبارزې په نوم په افغانستان کې هم د سوریه په څیر پوځي عملیات پیل کړي. ښاغلی زابلي وویل افغان دولت باید پرې نږدي چې افغانستان په یو ستره نړیواله سیاسي لوبه کې قرباني شي.
روسیا په دغو وختو کې ډېر کوشش کوي چې افغانستان ته ځان ډېر رانږدې کړي، ځکه چې وضعیت په افغانستان کې دی امنیتی وضعیت ډېر خراب دی، خلک په تشویش کې دي. ویلي ګټ څخه روسیا موږ د ضعیف پوزیشن څخه یو داسې غواړي منفي استفاده وکړي چې ګواکې موږ تاسو ته لکه په سوریه کې دي هلته پر مخالفینو یا په داعش باندې بمبار کوي. همداسې غیر مستقیم بعضې وخت وادي افغانستان د پارلمان غړو ته ورکوي چې موږ کولی شو ستاسو سره که تاسې تقاضا وکړي پوځي یا ستاسو سره نظامي کومک هم کولی شو. لیکن دا روسیې موږ ته د پخوا څخه امتحان راکړی دی، دوی که چیرې غواړي همدغسې کومک وکړي دغه کومکونه کولی شي زموږ سره مستقیما د دولت د طریقه کومک وکړي.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له روسیې سره د پوځي همکاریو د څرنګوالي پریکړې یا موافقې کول د افغانستان د امنیتي ادارو کار دی او د ولسی جرګې د تللي پلاوي هڅې تر خبرو محدودې دي. موږ مخکې په دې اړه خبرې کړې او شایي د ولسی جرګې مشر روسیې ته دا قناعت ورکړی و چې خپلې مرستې له قید او شرط پرته او بلا معاوضه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړي، او په دې صورت کې موږ مرستې منلای سو او نه په بل هیڅ ډول. په سن پیټرسبورګ کې د غونډې ته چې د سېشنبه پر ورځ پیل شوې وه، د چین، ایران، پاکستان او سربیا د پارلمانونو مشران هم ورغلي وو او په سیمه کې پر روانو سیاسي او پوځي حالاتو خبرې کړې دي. د رپورټونو پر اساس په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی، د پاکستان د پارلمان له مشر سردار ایاز صادق او د تاجکستان د پارلمان د مشرانو جرګې له رئیس محمد صادق عبدالایوف سره کتلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر له تاجک لوري سره د انرژي، سوداګرۍ او امنیتي همکاریو په اړه هم ځانګړي خبرې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې په همدې سپو آشنا راډیو اوریدلی شي. مخکې تر دې چې تاسو د خوست او پکتیا د چارواکو د غونډې له جزئیاتو خبر کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې به راواړو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. رضوان مراد دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوې مقاله کې لیکلي طالبانو حتی کندوز ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال هم پر دې ولایت خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. نیویارک ټایمز لیکي له کندوز څخه د افغان ولسمشر د ورځني سفر پر مهال طالبانو پر دې ښار راکټي برید وکړ او یو توغندی د هغه سټیډیوم په څه کم نیم کیلومترۍ کې ولګېد چې اشرف غنی پکې له قومي مشرانو او دولتي چارواکو سره کتنه کوله. ورځپاڼه وایي د مرکزي حکومت د شمونو سره سره بیا هم د کندوز خلک ویره لري چې طالبان به بیا پر ښار برید وکړي. نیویارک ټایمز د کندوز د والی د مرستیال له قوله وایي طالبان کولی شي د هغو وسلو، زغروالو، موټرو او مهماتو په وسیله چې له کندوز څخه نیولي ښار بیا تهدید کړي. دا مطلب لیکوال وایي ولسمشر غنی چې په کندوز کې د امنیت د ټینګښت په اړه کومې ژمنې وکړې له هغو تعهداتو توپیر نه لري چې افغان مشرانو پخوا کړي دي. نیویارک ټایمز وایي خلک باور نه لري چې د حکومت ژمنې به عملی شي او کنه. خو رسپانه د کندز د ځینو مقاماتو او یو شمیر اوسیدونکو په حواله وایي چې د ولسمشر په سفر کې دوه مهم ټکي وو. لومړی دا چې ولسمشر غنی یو احساساتي شخص دی، خو بیا یې هم د څلورو ساعتونو لپاره د کندز د خلکو ستونزې او پوښتنې په پوره حوصله سره واورېدې. دوهمه خبره کندز ته په سفر کې له ولسمشر سره د هغه د میرمن ملګرتیا وه چې د مقالې د لیکوال په خبره د کندز د خلکو معنویات یې لوړ کړل. امریکایي سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو لخوا د تانکس ګیوینګ یا شکرانې د ورځې د لمانځلو په اړه مطلب خپور کړی دی. سټارز اینډ سټرایپس لیکي امریکایي سرتیرو له خپلو کورونو لرې په یو پردي هیواد کې خپله یو ملي ورځ ولمانځله. ورځپاڼې د دې مراسمو په اړه چې په باګرام اډه کې جوړ شوی و لیکلي، یو شمیر امریکایي سرتیرو دا ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې درې کاله کېږي چې خپلې کورنۍ یې نه دي لیدلې. سټارز اینډ سټرایپس د مقالې په پای کې لیکي د شکرانې د ورځې پر مهال د امریکا د کانګرس یو پلاوی په افغانستان کې و چې د خپل هیواد له سرتیرو سره دا مراسم په ګډه ولمانځل.
د خوست او پکتیا ولایتونو چارواکي وایي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او ترڅنګ د ګډو اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره به د دواړو ولایتونو ترمنځ اړیکې پراخ کړي. د جمعې ورځې په مازدیګر د خوست او پکتیا ولایتونو والیانو او نورو چارواکو چې رسنیو ته په یوه ګډه ناسته کې خبرې کولې وویل چې دوی په دا ډول غونډې او یو بل ولایت ته سفرونه زیات کړي. نجیب الله الوخیل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست او پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې په یادو ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د مخنیوي، د لویو لارو د ساتنې، د قومونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دواړو ولایتونو د اقتصادي پرمختیاو لپاره به خپلې همکارۍ پراخي کړي. د جمعې ورځې مازدیګر مهال چې په خوست کې د یادو ولایتونو والیانو او نورو ملکي او پوځي چارواکو په یوه ګډه خبري ناسته کې رسنیو ته څرګندونې کولې وویل چې د دوی ترمنځ دا ناستې او د ستونزو شریکول ګټور ول او دوی به دا ډول تګ او راتګ ډیر کړي. خوست والی حکم خان حبیبی رسنوی ته وجه
سره د دې چې لاله الحمد په خوست کې او هم درنګ په پکتیا کې د امنیتی ارګانونو ترمنځ همغږي وجود لري، هم مریدی په خاطر باندې څنګه دغه همغږي لا پیاوړی شي وي په دغه برخه کې اړخیزه بحثونه وکړي. په څنګ کې د ولس او د دولت تر مابینه دې په خاطر سي واټن او فاصله باید هیڅ موجود نه وي. په عین وخت کې د خوست د پکتیا نور د زیربنا او د انکشاف پرمختګ شریک مسایلو.
خوست والی وړاندې ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د شتون یو مهم لامل د همسرحد ولایتونو د چارواکو او ادارو ترمنځ د نه همغږیتوب له امله دی. د پکتیا والی نصرت ارسلا چې د یاد ولایت د لوړپوري ملکي او پوځي پلاوي په مشرۍ خوست راغلی و، رسنیو ته وویل چې د خوست او پکتیا د امنیت، اقتصاد، د حکومتي عوایدو، د فرار مخنیوي او د کرنې مسایل سره شریک دي او په دې برخو کې ګډ کار ته اړتیا محسوسه ده.
اقتصادي مسایل دي څنګه مونږ کوو چې د هماهنګ کو او په شریکه باندې کار وکړو. د زراعت موضوع چې مونږ کوو چې په شریکه باندې شریکي پروژې پیدا کړو، لکه مونږ پیږو چې جلغوزه او چرماز مونږ ډیر په دغه انداز باندې نور ملکونو ته ځي، نو مونږ وغواړو کوم دلته ورته د پروسس هغه پلانونه ولګو کوو چې په خپل نوم باندې بیرته صادر کړو.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت د سویل ختی زون په دریو ولایتونو کې د وسلوالو د ځینو تحرکاتو یادونه وکړه. ویل چې د دریو وړ ولایتونو امنیتي ادارې باید د دې تحرکاتو د مخنیوي لپاره په ګډه او همغږي ډول کار وکړي.
دواړه سرحدي ولایتونه دي، په دواړو کې څه نه څه مشکلات، تحرکات د بودیانه شته چې البته د دې لپاره مونږ ځینې هدایتونه د مرکزي دولت نه اخیستي دي. په آینده کې په ډېر کم وخت کې به انشاءالله هغه کوم عمده خاص چلشونه چې د هغې مخه هم ونیول شي.
کتونکي په دې نظر دي که د افغانستان د زونونو په کچه د ولایتونو د بېلابېلو ادارو او خلکو ترمنځ دوامداره همغږي او همکاري رامنځته شي، په ولایتونو کې به د امنیت د ښه کولو، ټولنیز او اقتصادي ټیکاو او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره اغېزمن تمام شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې ازادي رادیو تاسو سره رسیدلې سیمې سنل ولو خو اوس مو هلمند ته ورولو. زموږ خبريال د هلمند مرجې ولسوالۍ ته تللی. هغې ولسوالۍ ته چې د سختو جګړو شاهده ده. په مرجې کې د محلي پولیسو سرتیرو او مسؤلانو ازادي رادیو ته وویل وسلوال کمزوري شوي دي او که حکومت د وسلوالو، طالبانو او نورو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي، دوی چمتو دي چې په عملیاتو کې برخه واخلي. آیا طالبان رښتیا کمزوري شوي دي که لا هم په مرجې کې غښتلي دي؟ له الیاس دای څخه اورو.
د مرجې په لور چې چیرې چې په تیر میاشت کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړې دواړو غړت درنه تل پاتړولې. د امنظم د پولیسو د ټانګونو په کاروان کې یوازې د کیمپ ترسیمې پر ولاړو. کیمپ د لشکرګاه څخه درویش خو د مرجو ولسوالۍ د مرکز څخه 10 کیلومتر لرې موقعیت لري. مازیګر د امنظم د پولیسو هغه کنډک ته ورسېدلو چې نږدې 15 ورځې د وسلوالو لخوا د محاصرې په حال کې. وسلوال زموږ پورتک خبر شول د زی پیل کړی او هلته تللي ټول دولتي مسولینې سره خواره واړه کړل. ویل کېږي د مرجې د جنگ د پیل په اوله شپه د امنظم پر دریم یعنی دغه کنډک وسلوالو 160 اوانونه ورغورځولي دي چې معلوم زیان نه تر سترګو کېږي.
اسمت الله دولت زاد بزرگ قمندان دی اتیمل واد درم کنه د قرارګاه افسرانو ساتل ملا په نظام ترتیب استاسو د باندې
پدې سفر کې د هلمند ولایت شورا مشر کریم اتل د بوست د 1505 زون تازه ټاکل شوی مشر پاسوال اسمت الله دولت زی د امنظم د اتیمل وا کمانډان سمونوال خلیل الرحمن چوات او جن نور دولتي مسولینو برخه درلوده. دا منظم هغه پولیس چې زغروال ټنګونه چلوي او په مرجی کې د وسلوالو په جنگ کې برخه اخیسته ده. ازادي رټوي د مرجی ولوسوالي یاړون د کیمپ سیمه خطرناک ده.
کیمپ یعنی خطرناک مور خو به اوان او 82 راکټ چیزا میزدان.
دا سرتیری وای د کیمپ سیمه خطرناک ده. وسلوال هر ډول وسلې لري. زموږ سره په اوان او راکټ جنگ کوي. د جنگ په اول ورځ کې ډیر غټ وسلې لکه 2.8 ملي متر توپ او نور درلودل. خو موږ په ډي سي توپ غسیم ووښتل او بیا د غوډرونو وسلو څخه استفاده نه کړې. زموږ دغه کنډکټ څخه وسلوال 100 متر لري دي او د غذای په درنو سپکو وسلو جنگ کوي. مګر په اوس تازه ورځ کې پر وسلوالو ورزور سوي او دوی مات سوي دي. دغه سیمه د جنگ ده او دلته د امن اعظم یو کنډک پورا دیار لسورز محاصره
شده بود 13 روز اونو مساحه است.
خود محلی پولیس د جنو سرتیرو خبری د امنظم د سرتیرو د خبرو سره فرق کوي. د محلی پولیس چې د نوم نشودلو په شرط تازدی رادیو سره خبری کوي وای کله چې محلی پولیس جنگ کوي نو نور سرتیرو ورسره مرسته نه کوي. دی وای ګنشمیر ملګری د وسلوالو سره په مخامخ جنگ کې وجل سوي دي. دلته محلی پولیس چې په کلیوالو جامو کې زموږ تر څنګ ځغلی وای څو ځلې د وسلوالو په ضد د نور سرتیرو سره د ګډو عملیاتو غوښتنه کړې ده. خو د وسلوال پوز لوړ پړو مسلونو نه ده منلې.
دا چې تل امنیت دی دروغ وای دا نه کې موږ په خلاص کوم نه دک شي دا موږ کړی موږ کورونه پاک وسله دغه نه څوک نسته چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ عملیات وکړو. دښمن ته ماته ورکړو. دښمن دا 2 کیلومتر نه دی آزاد ورور دښمن موږ ته ولاړ دی اردن موږ ته پولیس وشته کیږي شیدان کیږي. دلته طالبانو موږ هم راګرځولې پراته ولاس ورج دلته پراته به ونی برمو طالبان ته برته پلاس ورکړو. خو په جنگ کې ساتک مختاکستا ان شاء الله همت موږ لاس نه درته ورکړی همت موږ لاس نه ورکړ کس تاوانی سوي سزر سوي خو بیا هم کوو خپل مقاومت کو تر اخره.
په هلمند کې د بوست په نوم د پولیسو د 1505 زون مشر پاسوال اسمت الله دولت زی بیوی په مرجی کې جنگیدون کې وسلوال مات سوي دي او د هغه سیمو د پاره چې د وسلوالو حرکتونو محسوسي عملیات دوام لري. دولت زی د مرجی په کم سیمه کې رسنوي ټول هغه غواښونه چې په خاطر دی په مرجی کې موجود وو اوس د منځ ته لیدي.
هغه غواښونه سمخت وو اوس هغه غواښونه لمنځه تللی ده. خال خال چیری چیری په زاز اگې کې دشمن ممکن په خزړی په یو چیری به پټوي او کدوې سرپورته کې تاسو لخوانه دوی زپل کېږي ان شاء الله چې موږ وطن ته امن سوله او سوات راځي. دا دشمن د افغانستان د دننه دشمن نه دی. دا د بهر نه مخترا لیژل سوی ده. دا جنگ پر موږ ټپل سوی جګړه ده.
مرجی ته تل آسان نه دی. د مرجی پوخ سړک نږدې اته ځای د غمن چاودونو لامل خراب شوی دی چې وسلوالو د افغان ځواکونو د ټنګونو د تګ راتګ لپاره ځای په ځای کړو. پر دې لار د عامو خلکو تلل او راتلل د پولیسرات په څیر دی. ملکی موټر یا کم یا بیخینه تر سترګو کیږي. خو د کم څخه نږدې 10 کیلومتر د لشکرګاه خواته د تریخ نور په بازار کې ژوند عادي دی. تر 50 ډیر دکانونه خلاص دي او هر څوک په عادي ډول خپل کاروبار کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدني د نورستان لواما ولسوالي لیکي په واما ولسوالي کې ولس پریکړه وکړه چې هر هغه چا چې د داعش او یا طالبانو فعالیتونو ته اجازه ورکړه ولس په دغه کورس وسوي او لکلي به شړي. د مارجې د ولسوالي پاړه غنې سیمې سونه لرو. نقیب الله حق دوست لیکي په مارجې ولسوالي کې سخت جګړه روانه ده. هدایت امین هادي لیکي طالبان په مارجې کې خلک زوروي، لارې بندې کړې دي، حکومت غم وخوري. سمیع الله مسلم یار د لیکي د هلمند په سنگین ولسوالي کې جګړه روانه ده. د ولسمشر څخه هیله کوو چې سنگین ولسوالي ته پاملرنه وکړي. او حامد ستانکزی د لوګر له شامزار څخه لیکي هوا سړه شوې، د سون مواد ګرانه شوې دي، حکومت غم وکړي. اتنی می بچیش وی لند خبرونه د لندو خبرونو وخت راغلی دی. سید کمال شارف وړاندې کوي.
د افغانستان ولس جرګې مشر عبدالرب ابراهیمی په روسیه کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره د داعش پر ضد پر مبارزې خبرې وکړې. په پروان کې یو شمېر قومي مشرانو د مدني ټولنو استازو او ولسي خلکو بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تیښتې د زیاتوالي در زیاتوالي پر عواملو او عواقبو د خبرو لپاره تېره ورځ غونډه وکړه. د ترکیې مطبوعاتو پرون جمعه د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د ډوبېدو له امله د لږ تر لږه شپږو کوچنیانو د مړینې خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن شنبه په متحده عرب اماراتو کې د هانګ کانګ د کرکټ له لوبډلې سره لوبه کوي. پاکستانی پوځیان وایي الوتکه په خیبر دره کې افغان پولې ته څیرمه اوولس مشکوک تورستان وژلې دي. د ناروی حکومت دیرش په ناغوښتون کې پاکستانیان بیرته واستول. د امریکا په کولاراډو سپرینګ ښار کې پولیس او سیمیز چارواکي وایي چې په یوه کلینیک کې وسلهواله شخړه د مشکوک کس له نیولو سره پای ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه خبرې د منلو وړ نه دي چې پرون یې د فرانسې له جمهور رئیس سره تر لیدنې وروسته وکړې. او په نایجیریا کې یو وشتنه په یو ځانمرګي برید کې تیر ورځ وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول.
په پاکستان کې بلوچ بلتون پالو یو ویډیو خپره کړې او پکښې د بلوچو د ازادۍ جبهې مشر ډاکټر علا نظر بلوچ ښکاري چې ژوندی دی او وایي چې وسوال مخالفت پر مخ وړي. د پاکستان حکومت مخکې ویلي وو چې ډاکټر علا نظر په اګست میاشت کې په یوه حمله کې وژل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د پاکستان د بلوچستان ایالت بلوچ بیلتون پالو یو ویډیو خپره کړې چې پکښې د بلوچو د ازادۍ جبهې مشر ډاکټر علا نظر ژوندی ښکاري او وایي چې وسلوال مخالفت پر مخ وړي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د سپتمبر میاشتې په اتمه نیټه رسنیو ته ویلي وو چې د ناتایید سویو راپورونو له مخې علا نظر بلوچ د پاکستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د ویلیو چې د ناتایید ټکی ځکه کاروي چې تر اوسه یې له عملیاتو راهیسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې هغه ژوندی دی. د بلوڅو د ازادۍ جبهې له خوا د خپرې سوي پرونی ویډیو د ثبت وخت په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی، خو د رویټرز خبري اژانس په وینا د دې جبهې ویاند میران بلوچ ویلي دا ویډیو په بلوچستان کې په نومبر میاشت کې ثبت شوی ده. په دغه ویډیو کې علا نظر وایي
چې سرکار لاته وخته کې منی مرګ
لیوچو مودی راهی سے حکومت زما د مرگ په اړه پروپاګاندا کاوه، دا ښکارا دروغ دی. او زه غواړم خپل ولسته ووایم چې د ولسی ازادۍ تحریکونه د یو کس له مرگ سره نه ختمیږي. نن بلوچ ولس یو پیاوړې او د باور وړ اداره لري چې د ازادۍ تحریک خپل منزل ته د رسولو وړتیا لري.
ګلی هست چې آج یې جون زارا تا آئی منزلا رسی نه گئے.
په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو شاهزاده ذوالفقار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې شایي دا ویډیو نه وي او ځکه په ځند خبره سوې ده چې علا نظر لومړی یو خوندي ځای ته رسیدلی وي او بیا یې دا ویډیو ثبت کړی وي. شاغل ذوالفقار زیاتوي
یو ځای ټولونګ د پاره چې دی دا ډیر ضروری اور پرشر بولې چې د ډاکټر علا نظر فالوورز او دوی د خلک د چې ژوند دی بالکل ټیک دی. نو دا سه ویډیو چې دی همیشه سو وخت بعد چې دی کنفرمیشن راځي.
په دې وروستیو کې راپورونه راغلل چې د بلوچستان جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر نواب برامداغ بوکټي ویلي چې که د پاکستان پوځ په بلوچستان کې عملیات ودروي له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرو ته تیار دی. ځینو بلوڅ بلتون غوښتونکو پر ټولنیزو رسنیو د سولې خبرې کول د وخت ضایع وبلله او ویل یې چې د ازادۍ لپاره باید هڅې دوام وکړي. د بلوچستان د سیاسي چارو کارپو شاهزاده ذوالفقار په دې اړه داسې وایي
کم خلک د ډاکټر علا نظر خلک وي هغوی چې دا اعتراض کوله برامدغ بوکټي باندې خان افکلات باندې هغه سک کمزور وو. ولی هغه کنفیوژن په دغه کې اوس کدا دغه رالی نو ډیر زیات مضبوطی په دغه بحث شروع کیږي چې دا خلک څه کوي.
په پاکستان کې د بلوڅو د ازادۍ جبهه له هغو بیلتون غشتونکو جبهو څخه ده چې د حکومتي ځواکونو پر ضد په بلوچستان کې له یوې لسیزې راهیسې جګړه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپلو پلویانو غونډې ته په وینا کې روسیې ته خبرداری ورکړ چې له اور سره دې لوبه نه کوي. اردوغان په دې اړه چې د ترکیې هوایي ځواکونو د تیرې سه شنبې په ورځ د روسیې یوه جټ الوتکه وویشته وویل چې تر پیښې وروسته یې د روسیې له ولسمشره غوښتنه کړې وه چې ورسره وګوري یا خبرې ورسره وکړي، خو هغه یې غوښتنه نه ده منلې. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل شوی او مشروعیت لري، نو پر هغوی د روسیې حملې له اور سره د لوبې کولو معنا لري. اردوغان د خپل هیواد او روسیې ترمنځ د یوې الوتکې د سقوط د جنجال په اړه وویل چې نړیواله ټولنه دا مني چې په دې مسله کې حق د ترکیه پر خوا دی.
Uluslararası meşruiyeti olan muhalifleri vurmak.
هو دا له اور سره لوبه ده چې د داعش په پلمه په سوریه کې د داسې اپوزیسیون پر ضد حملې کېږي چې نړیوال مشروعیت لري. ټوله نړۍ دا مني چې د الوتکې په مسأله کې انقره برحق موقف لري، نو که چیرې روسیه له دې پیښې د پلمې په توګه کار اخلي او پر موږ د نه منلو وړ تورونه لګوي او هلته زموږ له وګړو سره بد چلند کوي، دا له اور سره لوبه کول دي. د ترکیه ولسمشر همداراز د سوریه په شمال کې د ترکی موټرو پرې وکاروان د روسیې د جټ الوتکو د بمباری په اړه وویل.
بلکې تجاري فعالیت ویا انساني یاردم اماشته olarak
په غیر مسؤلانه ډول د بشري مرستو پر موټرو بمی حمله له اور سره لوبې کول دي. موږ صادقانه روسیه ته سپارښتنه کوو چې له دې اور سره دې لوبه نه کوي. ولسمشر اردوغان وویل چې د روسیې د جنگي الوتکو تر ویشتلو وروسته یې ولسمشر پوتین سره د خبرو هڅه کړې، خو نه دی بریالی شوی او هیله څرګنده کړه چې د پاریس په نړیواله غونډه کې به ورسره وګوري. له بل پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ماښام وویل چې حکومت یې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په سوریه کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د انقرې د نیت په اړه شک لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په ګډه غونډه کې وویل. د روسیې رهبري پریکړه وکړه چې د ترکیې خلکو ته د ویزو آزاد سیستم بند کړي. د نوي کال د جنوري له لومړۍ نیټې به د ترکیې او روسیې ترمنځ د ویزو د آزادۍ او د آزاد تګ راتګ موافقه لغوه وي. د ترکیه پر هوایی حریم د روسیې د جټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د مسکو او انقره اړیکې د خرابېدو په حال کې دي. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو د ترکیې ملاتړ کړی او ویلي دي چې انقره د خپل ځان د دفاع حق لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په پاریس کې به په را روانه نړیواله غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وګوري. خو آیا د روسیې او ترکیې ولسمشران به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې وروستۍ لانجه حل کړی شي؟ د ازادي راډیو خبري څانګه د دې دوو هیوادونو د ولسمشرانو ورته قوي استبدادي او ملتپالو شخصیتونو ته په پام سره لیکي چې رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین په آینه کې د یو بل تصویرونو ته ورته دي. د مسکو او انقره په اړیکو کې د روسي کړکیچ په اړه به په تحلیلي مطلب کې چلنډیز احمد تکل وړاندې کوي واوري چې د دوی په شخصیتونو کې د همدې مشابهت له کبله د ترکیې د پوځ لخوا د روسي د جنگي جټ الوتکې د نسکورې دوه له کبله د رامنځته شوي لانجې حل شای اسانه نه وي.
هغه له دې ژمنې سره واک ته ورسېد چې خپل هیواد ته به پخوانی برم او کلتوري ارزښتونه راولي. هغه مستبد دی او په اسانۍ سره خپل مخالفین نشي زغملی، او هغه په خپل هیواد کې د شخصي اړیکو په وسیله د مشرتابه له لارې د خپل هیواد یو ستر شخصیت شوی. دا هغه خصوصیات دي چې ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان یې ډیر سره ورته کړي، او د همدې مشابهت له کبله ښایي دواړه یو بل ډیر ښه وپیژني. خو دا ډیره ګرانه ښکاري چې دوی به د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې له ویشتلو وروسته له یو بل سره روغه وکړي. پوتین او اردوغان چې د خپلو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخې کړي په تیره یوه لسیزه کې یو بل خورا زیات وستایل. پوتین په 13 دسمبر میاشت کې اردوغان یو ځواکمن شخصیت وباله او له دې دوه میاشتې مخکې اردوغان مسکو ته سفر وکړ او له ولسمشر پوتین سره په ګډه د اروپا تر ټولو ستر جماعت پرانست. خو ډیر احتمال شته چې نن د دې دوه مشرانو دوستی په دښمنۍ واوړي او د دوی ترمنځ مشترکات ښایي د دوی ترمنځ د دښمنۍ په پاللو کې یو ډیر مهم رول ولوبوي. ترکی ژورنالیست هلمی توروس په 2009 کال کې ویلی و چې که پوتین د سزار نښې لري نو په اردوغان کې هم د یو سلطان علامه شته. ډېرې نښې نښانې ښایي چې دواړه مشران قاطع شخصیتونه لري او دا خصوصیات له کلونو واکمنۍ وروسته په دوی کې لا ژور شوي. پوتین له 14 او اردوغان له 12 کلونو راهیسې په واک کې دي. په استانبول کې ډیرا د سیاسي چارو کارپو ګاریت جینینګز وایي چې دواړه مشران د پخواني برم خوبونه ویني. پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. خو د جینینګز په وینا اردوغان او پوتین د امپراتورۍ له خیالاتو وړاندې نور مشترکات هم لري.
دوی دواړه د امپراتورۍ خیالونه لري، پوتین د شوروي اتحاد او اردوغان د عثماني امپراتورۍ. دوی دواړه له انتقادي نظرونو سره مخالف دي. دواړو پر رسنیو کنټرول ټینګ کړی او په ډیر کم توپیر سره په خپلو خلکو کې د قوي مشرانو تصویرونه جوړ کړي دي.
دا خیالونه د دوی د استوګنې د ځایونو له څرنګوالي جوتېدای شي. اردوغان تیر کال د ولسمشرۍ ودانۍ چې زر خونې لري او د عثماني امپراتورۍ له وخته پاتې ده د 615 میلیون ډالرو په لګښت ورغوله. د نوموړي پلویان وایي چې دا له یوې خوا د ترکیې د پرمختګ نښه ده او له بلې خوا ښیي چې اردوغان د عصري ترکیې په بیارغونه کې څومره مهمه ونډه لري. پوتین د سانت پیترزبورګ د ژمنۍ ماڼۍ په سټایل په تور سمندرګي کې ځان ته یو استوګنځای جوړ کړی چې ویل کېږي یو میلیارد ډالر یې پرې لګولي دي. پوتین چې د اردوغان په څیر له بېوزلۍ څخه راپورته شوی ځان د یو ځواکمن شخصیت په توګه مطرح کړی. دی سپورت کوي او په رسنیو کې داسې تصویرونه خپریږي چې یا پر شاتوري آس سپور وي، یا د پړانګ په څنګ کې ولاړ وي، او یا د سمندر په تل کې لامبو وهي. اردوغان بیا د خلکو په منځ کې د دښمن پر ضد د احساساتي وینا له لارې د ځان لپاره دا شخصیت جوړ کړی. په عین حال کې دواړو مشرانو په خلکو کې د ځان لپاره د مذهبي او دینی شخصیتونو تصویر برابر کړی. اردوغان د عدالت او پرمختګ د مذهبي ګوند مشر دی، او پوتین چې د یو دیندار مسیحي حرکت کوي د روسیې له ارتودوکس کلیسا سره ټینګ اړیکې لري. دا خصوصیت نه یوازې د کورنیو پالیسیو بلکې د نړیوالو اړیکو په مسله کې له دواړو ولسمشرانو څخه نه پخلا کېدونکي مشران جوړوي. په لندن کې د کینګ کالج د دفاعي څیړنو د برخې کارپو بیل پارک په دې اړه وایي
دوی دواړه په نړیوالو سیاستونو کې تر یوه حده د 19مې پیړۍ په څیر د قدرت د توازن هغه لوبه کوي چې مطلق ګټونکی او بایلونکی لري. یعنی که یو لوری وګټي بل لوری به حتما بایلون کوي. فکر نه کوم چې دوی به له خپلو دریځونو څخه تر شا شي، ځکه چې دوی هم دا ډول خلک دي.
د نوامبر په 14مه د ترکیې لخوا د روسیې د جنگي جټ الوتکې له وشتل کېدو وروسته پوتین او اردوغان دواړو د خپلو شخصیتونو له غوښتنو سره سم دریځونه خپل کړل. پوتین دا پیښه د شا لخوا د چړې ګزار او د اردوغان اقدام یې د یو پخواني دوست خیانت وباله. اردوغان وویل چې د روسیې الوتکې د وشتلو هدف د هیواد د قلمرو د امنیت او د سوریایي ورونو دفاع ده. د اردوغان اشاره د سوریې ترکمن وسلوالو ته وه چې انقره یې ملاتړ کوي او روسیا د ترکیې سرحد ته نږدې پر هغو بمباري کوي. په داسې حال کې چې دا ډله له داعش سره چې مسکو یې په سوریا کې پر ضد عملیات کوي هیڅ اړیکه نه لري.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو. خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا او په دې پروګرام کې مو لوی وډیرا ارزان بیا کمپیوټر خبرو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آیا په دې پوهیږئ چې بازار ته تر ټولو ارزانه وړاندې شوي کمپیوټرونه به په څو وي؟ د راسبيري پی فاونډیشن په نوم شرکت داسې کمپیوټرونه بازار ته راایستلی چې د پروسیسر سرعت یې 1 ګیګا هرتز دی او 512 میگا بایټ حافظه لري. دا کمپیوټر پر دې سربیره یو اس بي او او مینی HDMI لري، خو تر دې ټولو لویه ځانګړتیا دا ده چې بیې یوازې $15 ده. هو $15. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال راسبيري پی شرکت په میلیونونو کمپیوټرونه په نړۍ کې له 25 تر $15 پورې پلورل دي. خو دې نوې محصولې د کمپیوټر د بیو ریکارډ مات کړ. بیا هم د کمپیوټر او انټرنیټ له دنیا د لومړي ځل لپاره د لای فای ټیکنالوژي له لابراتوار بهر د څېړونکو له لوري وازمویل شوه. لای فای د انټرنیټي معلوماتو د انتقال نه لیدل کیدونکې او بې سیمه ټیکنالوژي ده چې خورا زیات سرعت لري او د بریالیتوب په صورت کې به د وای فای ځای ونیسي. حاضر دمه د وای فای له لارې خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو، لپټاپونو او نورو الکترونیکي وسایلو ته انټرنیټ لیږدو. دا چې سیم نوی چیرته او انټرنیټ کار کوي معنا یې دا ده چې وای فای نه کار اخلو. راپورونه وایي چې څېړونکو د لای فای په وسیله په هره ثانیه کې 1 گیگا بایټ ته د سرعت زیاتول ممکنه کړي دي، چې دا د وای فای د اوسنۍ ټیکنالوژۍ د سرعت تر متوسط 100 برابره زیات دی. لای فای لومړی پلا په 2011 میلادي کال د سکاټلند د ایډنبرا پوهنتون د څېړونکي هارت هاس له لوري اختراع شو. د لدې لارې تر مخابراتي برجونو 2 ځلې چټک انټرنیټ ولېشتولی شو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ، د دې دونی را رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته زموږ اوریدونکو د ځل هم پر مختلفو ستونزو ژغیدل دي چې موږ هم په پوره امانتداري سره تاسو ته دراوړو. لکه چې تاسو هم څرګند د جمعې را ورسېدئ او هر جمعې د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیدل کېږي. د سږکال جمعې پر رسیدو سره هم د دوغو زیانونو احتمال ستاود د دې مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه دی واوریدونکو خبري در وورو چې وای سرلوسه سیلابو سیمه د پله دا او کورونه رنگ سوي دي د دستونزه په پګټ وورو.
زه د روزګان ولایت چوریا د ولسوالۍ څخه زهرجان خبره کوم. ورور پرم وړ ماجن پیغام درکې تا چې نکې ناشر مز دغه چیر دغه یو دوه ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په چوره کې چې یو مخ خلکو سرایونه ولړو د خلکو زیراتي ملک لاړې ونه د مینه ویو موږ ولسوال ته په تماس کې اخستې دي. ولسوال به خبر کړی دی والي لکللی یو موږ زغ څوک ناوري موږ ستاسو د رادیو د خواڅه دغه غواړو چې تاسو موږ زغ درو غټو مقامات ورسوي. آی حاضر چې دا کار په جد وویني د خلکو ونه ګرځېدل خلکو سرایونه معلومه ولاړه زموږ غم نه ولسوال خوري نی ورور والی خوري نی بل خوري مر پر چا غږ وکړو. نو دولت سو د دولت په مابند سوای ولی پاسلی راځي پاسلی خو په دې راځي چې دولت نه دولت نه وري ولس مجبور دی چې د دولت په یت صدقه باندې دی باور ونه کی. نو زما د غایله سیسې درجه د لارې څخه ده چې ورور زموږ زغ د وړ مقامات ورسوي او بل د روزګار والی ته دا خبر ورکړي چې ورور چوری ته حیات ولیږي د سیمه وویني په خپل ملک دغه کې د خلکو سر کومه کوي چې د شنه اسمان باندې ناشي ولې دا چې موږ سره کېږي موږ پر چاپ غاره کو. نو ستاسو د رادیو د لارې څخه زموږ راغ ورسوي والسلام په احترام.
ورور ستاسو د ستونزې مودا د خبره کړه. لکه چې وړاندې مې ویل دا یو طبي مشکل دی چې مخنیوي نه کیږي خو لشته لږه سیلاب ځپلو ته د مرستې په برخه کې باید مسولین توجه وکړي. د ستونزې هر کله ستاسو زموږ هیوادوال په ژمي کې ورسره مخامخ وي خو په همدې ارتباط د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ لازادې رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې 4 ساعته فعال وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي. شغلی کاکړ د دغې ادارې شمیره ویلې چې موږ هم د تاسو ته دراوړو.
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما دو نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان را برای شما میگم 020-21-04-559. با تکرار میکنم 020-21-04-559. اینمی نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو. که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کیږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي، نو کولی سي دوغو یا دو سو شمیرو ته زنګ ووهي. له دې څخه ورځو لغمان ته، چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکی په افغانستان کې د پاکستاني کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري او وایي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغانیو پر ځای د پاکستاني کلدارو پر کارونې څارنه وکړي او مخې ونیسي. ورپسې هغه پیغامونه هم اورېدلی سي چې د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته رارسېدلی دي. نور مو وخت نه نیسم، پیغامونه ته ورځو.
بلې، السلام علیکم. زه اختر د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. زما پیغام دا دی، د افغانۍ بیخې کښته شوله وروره. غواړم چې افغانۍ لوړه سي وروره. زموږ اقتصاد د افغانۍ په افغانۍ باندې ولاړ دی او زموږ په وطن کې خاص کالداره چلیږي، که دلې په لغمان او جلال آباد کې دي که په نورو ولایتو کې. هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره داسې مطلقاً بنده چې زموږ په کشور کې، او نه غواړو چې نوره کالداره وچلیږي. او هغه وخت ښه وخت د کالدارې د بندېدو کم وخت، هغه اشرف غني و ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه او د هغه سره یو اعلان کړی وای چې کالداره بنده به وای. نو هیله د مشرانو څخه کومه چې دا کالداره بنده کې او افغانۍ یو څه ارزښت ور لوړ کړي. افغانۍ بیخي مخ پر ځوړ روانه ده، ډېره ښکته کېږي. زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره. د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو. نور وختونه نیسم، د خدای په امان.
ما چې ولله اشرف غني حکومت به راشي نو به رشوتونه ورک شي. نو په روزګان ولایت کښې یو په پنځه نیم کاله اشرف غني له حکومت نو سره زیات شوي دي. نو هیله کوو چې دا رشوتونه او د غلي ورک شي، که ورکې نه شي حتی حکومت به د غله د نظم او له منځه به ولاړ شي. مننه. همدا زما پیغام رحمت الله میزی د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ نه.
اور ورور السلام علیکم. د ازادي راډیو ته زموږ پیغام ورسېږي. زموږ د روزګان په ولایت کې ډېرې ادارې په فساد زیات شوي دي. د روزګان په ولایت کې هر یو ملا د مدرسه کې، ملا په استخباراتو کې، ملا په جاوکاپو کې، کارمن په مدرسه کې، په دبل دغه په سولې په دفتر کې، په دغه کې دا یو ملا ده چې کار کوي. نو زموږ هیله دا ده چې دا پنځه زموږ سوار نه شي دغه دا شل ځایه ماشینه دنګ کړي. وسلام.
السلام علیکم. خادم نور د فراه ولایت زما سلامونه مې کړي د ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکي ټول ومني. زما پیغام دا دی چې اشرف غني دا د اقتصاد په اړه څه رقم غونډه کړې، څه رقم چې تا کړې ده. ټول افغانستان اقتصاد ډېر مخ پر دواړه روان دی. د هر سړي اقتصاد مخ پر ښکته باندې روان دی. زه غواړم چې سم دم بنسټیز کارونه وشي، لکه د اوبو برېښنا، د اوبو برېښنا فعاله شي.
السلام علیکم. دغه تیمرشاهي کې زموږ دوکانونه کې د کوم یو سړی مربوط دي، پرشتني بانک ده. دا اوس په حالات دي لیدو کښې ده. اوس یو نفر یې لاندې کوو او دغلته افزې ته م هم عریضه کړې ده او خود یې هغه ته م هم عریضه کړې ده پرشتني بانک ته. بس اوس که دغه کوم واقف شي او د اخره درته لاندې شي، بس موږ وایو که تاسې د ارادو کارکوونکی یو نفر دلته راشي او دغه هغه نشر کړي او خلکو ته ویډیوي هغه فلم وښیي. حالات دې تخریب کړي، حالات دې ویډیو کښې ده. وسلام. زه محمد صادق وایم.
دا زما پیغام خپور کړي. زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترم، زما د ډاکټر صاحب څه دا هیله ده چې ډاکټر صاحب وایي زه به د غاشدینو مخه ونیسم، د غلو مخه به ونیسم، د بنګ د ریسانو چې غلاوې کړي دي تللي دي خارجي وادو، د هغه مخه به ونیسم. کار به دې کار ته وسپاره. محترمه، د دیراوت په ولسوالۍ کښې پنځه نوي فیصد ځمکه غاشدینې نیولې ده چې باوړې یې پر کښې دي، هندارې یې پر کښېنولې دي، ټول درې سې ځمکې وچې کړلې. محترمه، نو زه د ډاکټر صاحب هیله کوم چې هرې ولسوالۍ ته، هر ولایت ته احاط مقرر کړه، واستوه د دغه غاشدینو مخه ونیسه چې په زرګونه جریبه ځمکه خلکو یوه سړي خرڅه کړې ده، وروره پر نورو خلکو باندې وجره ده. نو زه د ډاکټر صاحب ته چې وایم چې ته د خاورې دفاع ونه کړې، نو زموږ د ناموس دفاع به ته څنګه وکړې؟ نو محترمه، زه دغه ډاکټر صاحب عبدالله څخه هیله کوم
چې محترمه د جلاوت په ولسوالۍ کې ټوله د شتمځکې غصب شولې او زراعتي ځمکې وچې شولې صنعان وچ شوله په سرای کې اوبه نشته ټول غصب ونیول دغه زما پیغام خپور کړي او د ډاکټر صاحب اشرف غني پورې ورسوي وسلام زه د جلاوت ولسوالۍ ته خامدګل خبره کوم زما پیغام خپور کړي اتمی خپور کړي وسلام
محترمه دوسته په رښتیا هم د مځکو غصب په افغانستان کې یو لوی ستونزه څخه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او دا ستونزه له اوسه نه ده بلکې افغانان له کلونو کلونو ورسره مخامخ دي له یوې خوا عام خلک په تیر بیا هغوی چې په هیواد کې د جګړو له کبله مهاجر سوي مځکې او جایدادونه یې غصب سوي له بلې خوا په زرهاو جریبه دولتي مځکو د غصب په اړه مهم راپورونه درلودلي دي چې د ځینو زورواکو له خوا نیول سوي دغه مسله تر ډیره د افغانستان پر ثبات هم بیا اغیز نه ده پاتې سوي خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح سوي ده او هغوی په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده دا د یو ورځ تاسو پیغام هم خپور کړ چې د دې ستونزې په اړه ژغ یو ځل بیا راپورته سي او د حواري لپاره مسؤلین توجه وکړي خو بیا یادونه کوم په افغانستان کې غصب یوازینی ستونزه نه ده اداري فساد کمزوري اقتصاد ناامني بیکاري او داسې نور هغه څه دي چې نورو دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي او په خپل د دوی په ژغونه کې به تر واورم
سلام علیکم د کندهار مجیب خبرې کوم د کندهار کې ډیره د کاري د خلک زر ځوانان دي کار دي دا ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري د ډیره د کاري د خلک زر تل چې خارج ته ځي سلام علیکم مونږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو مونږ د پاکستان نه راسوړی دي ماچر یو او د غلی درک نه لګي اشرف غنی نه نه دا ورته وایي چې مونږ سره کومه کوي ول لوګر ولایت کې نه کاروبار شته د چې بګ کاروبار ته لاس واچو او کومه کوو اشرف غنی ته دا وایي چې مونږ سره کومه کوو
سلام علیکم په کولار فټیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام ده چې حضرت اشرف غنی ویلو چې موږ به خلیج ملک ته یې اخلاص کوو دلته موږ ځوان څو د بیکاری نه راځي په څه ګرځي د کار له نور ګارلري څو ګروپا ته په لار کې موږ څو څو په سیندوري کې موږ څو موږ د پاتہ دا وایي چې موږ د ویزه خلاص کی چې چې د دې ویزه خلاص کی په وانسر کې تقریبا جنگ بالکل ختم شي ټول خلک د میستنه او نه هغه ته جنگو په مخه کوي نه بلکې لار نه لري څو کی خلخانه ورته وګ نه سره مجبور دي چې لار وشتي یا جنگو کی ډیر مننه
سلام علیکم ازادي جادو کارکونکو ته ټول اړوندونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم مونږ د افغانۍ نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاص کړي خلک ډیر بیکاره دي د بیکاری نه جنگونو ته مخه کړي دغه د ما پیغام نشد کړي ټول د افغانۍ ته ټول د دولتي چارواکو ته چې د ویزې خلاص شي د نیمایي جنگ په افغانستان کې خلاص شي خلک بیکاره دي ځوانان ټول روان دي په څوک طالبانو ته دي څوک د دې ته ټول وزل کیږي چې ځای خلاص شي جنگ په افغانستان کې ان شاء الله نیمایي نه زیات خطر
السلام علیکم زه انجنیر احمد د کاپسا ولایت تجابل وسالی څخه خطر سره پاړی کوي دا دوه ورځې کیږي چې د تجابل وسالی کې د مرکز یعنی د وسالی څخه کم سرک چاله ته وسالی ته دلله دا هم د ترافیک پر مخ باندې حتی چې موټر سکرینو او پیاده راو د دې مخنیوي کیږي او خځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کې دي او حتی چې ماشومان هم نه پریږي زنانه هم نه پریږي او وړو او نو خوراکي توکي هم بند کړی دي او دوه قابل لاره چې هم له فیول سوالي ته وته ده د جالو خلو په استقامت نو دا هم د ملي اردو لخوا بند کړی ده او وايي چې موږ د کوم پوښتنه اشه کته کړی ده طالبانو نو موږ په قوم باندې فشار اورو او په قوم باندې ځاته کوو ترڅو چې د طالبان توګه کته صاحب شنو دا یو غیر معقول خبره ده نه په ملي قوانینو کې دا خبره ځای لري چې د خلکو باندې لارې بندي کی نه د افغانستان په قوانینو کې نه په اسلام کې نه په قران کې هیڅ دین باندې او په هیڅ قانون باندې دا کار غن نه کړته هم چې مخ خلک دا دوره جن ته مرکز کې بند پاتې ماشومان او زنانه ټول په بد په دې بد حالت کې یو چې د ټول وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ نو هله دا چې زړه تر زړه دغه پاړه تاسو ډېر مقامات خبر کړي و من الله توفیق
اور السلام علیکم او خبر دا د اندواله دغه 300 روپۍ چې پر یو پسل کله چې څه دا دغه سره په دې دغه پیښه کوي چې څه بعد څنګه ته را پرانی چې په دغه افغانستان خلک دې دا خو موږ بالکل دا نور پخو چیزی دا پیشیارا واقعی قرار دید تا میزو بطر نرسو تندو فولو پنگ دا پیشیارا مصرف دید نا دا با مقاورا سرویده و پیشیارا کم چیده پا جنگو پا جیس استمالی دا خو مزدک سرنی فاسمی دید اشانه و سلاح سرنی
وعلیکم سلام ورور ستاسو پیغام د د خبر کړه ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم ستاسو پیغامونه خبره کړي کچيري یو پیغام ل خبرونه څخه د وخت کموالی لکبل پاتې جنو خامخای په بل خبرونه کې اخلو په دې هله چې ستاسو دوستانو ټول استونزې وارسي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ دی
سلام مو